درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. دا خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. درنو اوریدونکو السلام علیکم. وس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو اسمت ساروان هرکلی کوي. د خبري مجله د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. طالبان وایي یوازې د چهارشنبې په ورځ له ایران نږدې 15,000 کډوالي کورنۍ ورستنې شوې دي. د طالبانو د حکومت د راستنېدونکو چارو کمیسون ویلي چې تر ټولو ډېر راستنې شوې کورنۍ یعنی 3,850 کورنۍ د اسلام کلاله لري، 1,110 کورنۍ د نیمروز د وریښمه پل لري افغانستان ته اړول شوې دي. له بلې خوا د ایران د تایباد ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په بې ساري ډول چټکه شوې ده. د تایباد د سرحدي ولسوالۍ مرستیال مهدي رجبي ایراني رسنیو ته ویلي چې یوازې د سرطان په لسمه 1,050 افغان کډوال د دوغارون لاري افغانستان ته استل شوی دی. د جرمني د کورنیو چارو وزیر له طالبانو سره د افغان کډوالو پر مستقیم ډیپورت خبري غواړي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرینیت ویلي غواړي له طالبانو سره یو داسې مستقیمه موافقه وکوي چې پر بنسټ افغان کډوال له جرمني افغانستان ته بیرته واستول شي. دوبرینیت له فوکس مجلې سره په مرکه کې ویلي چې تر اوسه یې د درېمو هیوادونو له لارې له طالبانو سره خبرې کولې، خو وایي دا دایمي حل لار نه ده. جرمني تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او له دې ډلې سره رسمي ډیپلوماتیکې اړیکې نه لري، خو په وروستیو کې یو شمېر هغه افغانان چې په جرمني کې یې جرمونه کړي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته استولي دي. د بی پولی ډاکټرانو نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ناروغو ماشومانو شمیر زیات شوی، خو د هیواد روغتونونه د هغوی د منلو وړتیا نه لري. دغه سازمان د جولای په دوهمه نیټه په یوه خبر پاڼه کې اندیښنه ښوولې چې په هرات، هلمند او بلخ کې د دوی تر ملاتړ لاندې روغتونونه د ناروغو ماشومانو د ځایولو لپاره کافي بسترونه نه لري. د دې سازمان په وینا په ځینو روغتونونو کې ان په یوه بستر کې دوه ماشومان ځای شوي او ګڼ نور ماشومان د ځای خالي کېدو ته انتظار باسي. د طالبانو حکومت د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي د نادرکه کېدو په تړاو د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هغه څرګندونه رد کړې چې وایي نوموړی د طالبانو استخباراتو نیولی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ په یوه بیان کې وویل د دوی اړوندو ادارو د حبیبي د کورنۍ د عریضې پر اساس هر اړخیزه پلټنه کړې، خو هیڅ داسې نښې نه ده موندلې چې ثابته کړي حبیبي دې د طالبانو د استخباراتو یا بلې ادارې له لورې نیول شوی وي. ښاغلی مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا ادعا هم رد کړه چې ګواکې طالبانو نوموړی په پټه نیولی او ساتلی دی او ویلي دي دوی د یو نظام په توګه د مجرمانو پټ ساتلو ته اړتیا نه لري. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره د انعامونو پروګرام په خپل رسمي پاڼه کې ویلي دي چې د طالبانو استخباراتو محمود شاه حبیبي د 2022 کال د اګست په میاشت کې نیولی دی. په اعلامیه کې د پروګرام د محمود شاه حبیبي د ځای موندلو او بیرته راستنېدو په اړه د معلوماتو لپاره تر 15 میلیون ډالرو پورې انعام ټاکلی دی. د طبیعي ناورینونو په وړاندې د پاکستان د مبارزې اداروي په تیره یوه اونۍ کې په پاکستان کې د ورشتونو په ترڅ کې په مختلفو پیښو او سیلونو کې 16 کسان مړه شوي او 112 ژوبل دي. د پاکستان دولتي تلویزیون د دې ادارې په حواله ویلي چې په مړو کې درویشت خبر پښتونخوا اوسیدونکي ول چې پکې لاس ماشومان هم شامل دي. دا په داسې حال کې چې د هوا پیژندنې ادارې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې د شړکند بارانونو وړاندوینه کړې ده. یوې ترافیکی پیښې د لیورپول فوټبال لوبډلې لوبغاړی دیګو جوتا ژوند واخیست. جوتا او د هغه ورور اندی فلیپ د هسپانیا په شمال لویدیځ کې د موټر چلولو په مهال د ترافیکی پیښې ښکار شو او دواړه مړه شول. د پرتګال د فوټبال فدراسیون نن پنجشنبه د دیګو جوتا مړینه تایید کړه. دغه 28 کلن پرتګالی فوټبالر دوی اونۍ مخکې واده کړی وو. دیګو جوتا له انګلیسي لیورپول لوبډلې سره د انګلستان د غوره لیګ اتل شوی وو او د پرتګال ملي لوبډلې سره د اروپا د ملتونو لیګ اتل ولی هم خپل کړی وو.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی.
د آزادۍ په څپو کې د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې له طالبانو سره د روسیې پر اړیکو او په سیمه کې د نفوذ د زیاتولو لپاره د روسیې په هلو ځلو خبرې کوو. د اونۍ روسیې په مسکو کې د طالبانو سفیر ومانه ګل حسن هغه جګپوری ډیپلوماټ دی چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته په مسکو کې د سفیر په توګه دنده پیلوي. تر دې وړاندې د روسیې سترې محکمې د اپریل په 18مه طالبان د روسیې د ممنوع ډلو له لیسته وویستل. ورپسې د طالبانو پلاوی د سن پیټرسبورګ نړیوال اقتصادي فورم ته وبلل شول. سره له دې چې روسیه لا هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، له هغوی سره یې تعامل زیات کړی او هڅه کوي چې د طالبانو له حکومت سره په تدریج اړیکې پراخې کړي. خو له دې سره سره د افغانستان له درکه خپلې اندېښنې هم نه پټوي. په وروستیو کې د دغه هیواد دفاع وزیر وویل چې په افغانستان کې تر شل ډېرې تروریستي ډلې حضور لري او دا ډلې د منځنۍ آسیا لپاره ګواښ پېښولی شي. په دې موضوع د بحث لپاره زموږ میلمانه دي د جرمني په برلین کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر، د کابل پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژند او په مسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جان باس. درې واړو میلمنو ته هرکلی وایم. تاسو اوریدونکو ته هم کوم غوښتل چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ، د خبرونې په ترڅ کې وخت درکو چې زنګ را ووهئ او خپلې پوښتنې وکړئ. لومړی اتمر صاحب، ستاسو په نظر له طالبانو سره د روسیې اړیکې همدا اوس په کومه سطح کې دي؟ اتمر صاحب
بله سلامونه و نیکی له سامان صاحب تاستا او ستاسو قدرمنو میلمنو تا جناب جانباز صاحب تا و پیژان صاحب تا و ریدوکتا سلام و جاودی کیله
کور بدن.
روسیا په اوس وخت کې یو نوع د مجبوریت له مخې، البته دا مجبوریت به زه بیا توضیح کوم، طالبان سره په اړیکې کې دی، غواړي چې دغه اړیکې وساتي. البته دغه روابط ډیری تکتیکي روابط دي. په هر صورت روسیا د څو خبرو نه یا څو شیانو نه په تشویش کې دغه رابطه د طالبانو سره ساتي. اول دا چې خپل د جنوبي سرحدونو د امنیت مسله ده، چې په دې کې منځنۍ آسیا هیوادونه راځي. روسیا دا غواړي چې د خپل د طالبانو په وسیله دغه اعتماد ترلاسه کی چې گویا د دوی حریم ته امنیتی تهدید متوجه نه دی. بل دا چې روسیا دا هم غواړي کله چې امریکا او غربي هیوادونه په افغانستان کې حضور نه لري، د دوی د خلای قدرت نه په استفادې سره دوی غواړي چې خپل نفوذ په سیمه کې او مخصوصا د طالبان سره دیر نژدې وساتي. بل منطقوي رقابتونه دي کوم چې روسیه په سیمه کې لري، او همدغسې د افغانستان موقعیت د روسیې دپاره هم د ترانزیت له اړخه، هم د انرژي د انتقال له اړخه، چې د مثلا د ټاپي پروژه دی چې د منځنۍ آسیا نه ورځي، همدغسې د کاسا 1000 پروژه دی، همدغسې د رول ریلو د ترانس پټلۍ پروژه دی، او دغه مسیر د افغانستان د روسیې د تجارت دپاره او یا د منځنۍ آسیا د هیوادونو د تجارت دپاره ډیر مهم دی. بله خبره دا هم دی چې روسیه، چین، ایران دا هم غواړي چې طالبان سره د دوی رابطه ډیر نږدې وي، ځکه چې دا تقریبا دغسې یو په مجموعي توګه د سیمې په سیاستونو کې د دوی نفوذ ډیرولې شي او همدغه سي امنیت شورا کې کله چې چین او روسیا د امنیت شورا دایمي غړي دي او د ویټو حق لري دغه په اصطلاح توافق نظر باید دوی په افغانستان کې سره ولري. نو دغه څو عمده مسایل دي چې روسیا دې ته مجبور دی چې طالبان سره نږدې اړیکې ولري. البته دا اړیکې مخکې ما ویلې دا تکتیکي اړیکې دي نه ستراتیژیک. تر اوسه پورې روسیا دغه تشویش لري چې داسې نشي چې د افغانستان ځینې هغه ډلې چې دلته دي او دا یو ګواښ دی د سیمې د هیوادونو دپاره د دوی دغه په اصطلاح د منځنۍ آسیا هیوادونه او یا خپله د روسیې جنوبي سرحد بې ثباته نه کړي.
بل ډیر مننه اکبر صاحب. جانبا صاحب ستاسو نظر سره چې روسیا له طالبانو سره د مجبوریت لمخې اړیکې والی او که فکر کوي چې په افغانستان کې اوس امریکا او لویدیز نشته او دوی له امریکا سره د دښمنۍ لمخې هم غواړي چې له طالبانو سره نشته ووسی.
سلام
تاسو ته
سلام وایم.
سلام تاسو ته
مرسته په خپل ځان ته ټول او دې ته سلامونه وړاندې کوم. سر ګوري زه د څه فکر کوم چې د روسیې روابط افغانستان سره په پلاو په اوسو د مختلفو پلاوونو او د شي دي. زه د څه فکر کوم په هغه سره اوس اني په ټول ترنيټ څه موږ نه کوم ستاسو مرسته. زه به کوم چې دا نو اوس تاکتیکي اړیکې نه دي. دې کې تاکتیکي نشته د لښکره په دې اړیکو کې تاکتیکي نشته چې هغه ته په غوښتل ستاسو اشاره وکړي. اما روسیا د یوې ستراتیژي د مخه له مخې اوس اړیکې پالي اوسني حاکمیت سره د طالبان اماراتو کا حاصل ہے. بن ملی علی کو کہ جس سے یہ سلسلہ اسی بھی مگر سلمان کے آغا ولا او کو پر دی فاکتو وایو ولا او کو تو وایو سے دی پر اسنیت نے دی پیشن دی لیتا پروٹوکول اور تنہ ورتا بھی اما اڑی کے تو چھولی زتو جامی اور سر پانی یعنی وہ سب فکر کومه اړې د دې چې مسکاوې کابل یا کندهار سره هم امنیتي اړیکې لري د سپورټس اړیکې لري او نه حتی د طالبانو نظامی آتشې په مسکاوې کې یو په خوا منل نظامی آتشې نه په ټولنیو د ډیپلوماټ په حیث د نن شو د سپورټ نظامی آتشې د یو وخت منی تقدیم هغه سپورټس سره نظامی سپورټس اړیکې امنیتي اړیکې شتون لري. دا یو یعنی دا یو لوبه ده اوس چې روسیا نه غواړي په یوازې توب یوازې ځان دا اعلان کړي چې ما دا حاکمیت په رسمیت کې ځنه ګرچه بیا هم د بینلي حکومت د یو ساګټ په هیڅ پاس تک غواړم وایم چې په بینلي کنوانسیونی لیکو میثاق د نړیوال متحد کې د څه کوم نورم نشته چې هغه د نورم اوسي سیدا اورسو نشته چې دغه د رسمیت پیژندل کوم انسټیټیوشن نشته. د څه کوم شان نشته. ته اړیکې لري تا په رسمیت پیژندل. ته اړیکې پالي ته دا اړیکې نورم پاخوي. نو په دې ترڅ کې زه په دې کوم چې د تاکتیکي مرحلې نه دا اړیکې طالبان سره اوس اوخت. مخصوصا په تاسو پرونی. پرونی از بھارت اوغلی زمیر قبول او اوري او ولولي یې اوري. هغې پروفانه ډول ویلې چې زمو هغه کوم نظامی امنیتی سکتوري چې کوم اظهارات کوي اعلان کوي هغه اشاره هغه ډالو ته د شفافه د جمهوریت او دغه ځینې خپل قوم په افغانستان کې څنګه دلوده اوس دا ډلې د اوسنۍ حاکمیت په کنټرول لاندې دي او موږ لیواله ستو او حتی د دې تمزې د تحسین په وجه موږ په دغه مبارزه کې د استدلال د ځپلو
لیکن دفاع وزیر بیا بل څه ویل تر دې مخکې دفاع وزیر ویل چې اندیشنه لري دا ډلې التشته او دوی ته تهدید پېښوي.
بالکل بالکل ما خبر نه ده اشاره مې وکړه چې نظامی امنیتي سکتور وخت په وخت وګوري. اوس زمیر کابولوف اوس دوه وظیفې لري، د ولسمشر سلاکار دی، یعنی مستقیما هغه د سترشي لري ولسمشر ته پوتین ته، او د بهرنیو چارو د وزارت د وزیر سلاکار. نو بیا دا رسمي دریځ دی چې هغه د دفاع وزیر خبرې په ترتیب دی ورته، یا بله بڼه ورکوي یا یې تصحیح کوي. خو په هر حال هغه د کلچي او د خنجر سیاست خو ادامه لري. خو زه دا منم چې په ټولیزه توګه د مسکو لید افغانستان ته اقتصاد محوره، تجارت محوره په لیدلوري کې نه دی متاسفه. یو اړیکې هغه وخت موږ کولی شو ورته ووایو چې دا هغه ښځې دي د جانبه منافعو ته ژمن دي، کله چې اقتصادي اړیکې ډېرې لوی او پراخې شي، کله چې دواړه هېوادونه د خپل اقتصادي توانمندي په کچه وي، په بل هېواد کې پانګونه خپلې پیسې بند او په لویو پروژو کې ښکېل شي، هغه وخت موږ کولی شو چې دغه اړیکې ریښتیا سره رسېد په ټوله معنا با محتوا دي، لویې ستراتیژي د مخه دي او یو آیندي ده. فعلاً دا اړیکې عمدتاً البته دا اړیکې ستراتیژي کې دي، ځکه چې روسیا افغانستان ته اوس په یو ستراتیژیک نظر یو لیدلوري ګوري، او اوس اړیکې اوسني حافظې نه سره لا نور هم پخوي او پراخوي.
ډیره مننه، سلامت اوسه استاد پیشان. که داسې ووایو چې روسیا د دې لپاره چې له لویدیځ سره اختلاف شته، دښمنی شته، نو لځکه له طالبانو سره غواړي چې اړیکې ولري، او په عین حال کې نه غواړي چې ډېر مخکې هم لاړ شي، او غواړي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه په طالبانو او په افغانستان کې د نورو ډلو په موجودیت وبیروي. دا نظر سره تاسو څومره موافق یاست؟ پیژان صاحب مایک مو روشانه کړئ، مایک مو روشانه کړئ چې ژغ مو ناراضي.
زما ژغ اوري
اوس بس یاور مهرباني.
سلامونه ټولو ته. فکر کوم د روسیا او د افغانستان اوسنی اړیکې موږ نه تاکتیکی بالکل او نه ستراتیژیکی بالکل تعریفه ولای سو. زما د مطالعې د مخې دغه اړیکې تاکتیکی ستراتیژیکی، یعنی یو څه تاکتیکی اول او په عین وخت ستراتیژیکی موږ کولای شو چې تعریف کو په اوسنۍ شرایط کې په دغه زمانی مخته کې. هغه په دې معنی چې کله چې روسیا غواړي چې په افغانستان کې د حاکمی ډلې سره اړیکې وساتي، دا اړیکې بالکل اقتصاد محور او د اقتصادي موخو د پاره نه دي، بلکې روسیا په یوه چې په افغانستان کې اوس داسې څوک حاکم دي چې هغه په نړیواله سطح باندې هغه رسمیت نه لري، او دوی د قربانۍ تیار نه دي چې دلته دوی سره هغه رسمي پروتوکول باندې مخته ولاړ شي او رسمي نظامی او 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 دغه اړیکې ورسره ولري لکه د نورمال حکومتونو سره، لکه پاکستان کې چې لري یا مثلا په ایران کې چې لري. نو دوی غواړي چې دغه اړیکې تر هغه پورې وساتي او طالبان مصروف وساتي او غوی خوشحاله وساتي چې ترڅو پورې دی په قدرت کې وي، او ترڅو پورې چې د طالبانو د خواڅخه یا د افغانستان د جغرافیې د خواڅخه د طالبانو په شتون کې دوی امنیت ګواښ پیښ نه سي. دا په دې معنی چې په بل تعریف سره موږ دغه اړیکې ته پرګماتیک اړیکې موایو، یعنی واښ بینانه حالات ته پکتو سره د یو خواڅخه د طالبانو سره اړیکې ساتل، غوی خوشاله ساتل، غوی مصروف ساتل، غوی ته یو ډول پروتوکول ورکول، او په د بل خوا څخه نړۍ ته د نړۍ د نړۍ نیت او د نړۍ خبرګون ته پام کول مخکې یادونه وسو چې دی د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې دی د ویټو حق لري او هلته لومړی خبره کولای شي. نو دی غواړي چې هغه حیثیت هم راچوچ نه کړي د داسې یوې ډلې سره چې اړیکو کې چې هغه نور نړۍ په رسمیت نه پیژني. دا اړخ چې دی دا موږ ویلای شو چې دا پراګماتیک تاکتیکي اړیکې دي. د بل خوا څخه روسیا په افغانستان کې ستراتیژیک اړیکې هم غواړي چې وساتي یا وپالي. اگر په دې معنی چې روسیا په یوه چې طالبان تر اباده په افغانستان کې نه پات کیږي، طالبان بځي او طالبان د طالبان روسا به یو داس حکومت راځي چې هغه مشروع نظامي او د نړیوالو نورمونو پر اساس باندې یو نظامي او هغه داخلي او نړیوال مشروعیت ولري. نو دی غواړي چې دغه خلا ترغو پورې چې دغه ډله په واکي د دې څخه په استفاده سره خپل ستراتیژیک اهداف هم د پامه ونه غورځي. هغه چې په دې معنا چې دی اقتصادي ستر اقتصادي پلانونه او موخې لري، یو ټاپي او هغه نورو ملګرو دغه د پروګرام بلمنو یادونه وکړه، خو زه غواړم د دې ترڅنګ یو بل شی ته اشاره وکم چې هغه د بریکس پروګرام دی چې هغه ستر اقتصادي پروګرام دی او دا او روسیا په هغه کې ډیر ستر رول لري او روسیا غواړي چې هیوادونه خصوصا د سیمې هیوادونه په دغه چوکاټ کې په آینده کې د یو ستراتیژیک هدف پر بنسټ باندې را داخله کی. کله چې په افغانستان کې حالات ښه کیږي او یو مشروع نظام راځي د به تیار کار کړي او دغه ستراتیژیک هدف ترلاسه کی. ولې غواړي چې دا ستراتیژیک هدف ترلاسه کی او ولی غواړي چې اوس پر دا باندې فکر وکړي، ځکه چې تاسو ته معلومه ده چې دا پلیټ فارم یا دا جوړښت یا دا چوکاټ چې دی دا د غرب د پاره خصوصا د امریکا د پاره په اقتصادي لحاظ ډیر ستره ضربه ده، او خصوصا کله چې خبره د دې کې چې دی غواړي چې په دا چوکاټ کې یو نوې نړیواله کرنسی یا سکه چاپ کی او وګورئ دا ټول دا سکه پر نړیوال سټیج باندې شهرت ولري او په دوه هوادو کې د چلشت وایي، نو دا خو مستقیما د ډالر د منځو کې دوه د یورو د منځو کې دوه دغه ده. نو په دې خطر باندې موږ ویره سو چې دا اوسنی اړیکې کی چیز طالبان سره دا ټول واکه تو تر پک تو سره دا تاکتیکی او ستراتیژیک اړیکې دي. ستراتیژیک په نظامی اهداف د لپاره او ستراتیژیک د اقتصادي اهداف د لپاره.
بله ډیره مننه. سلامت اوسئ اتمر صاحب. ځینې وایي چې روسان به روسان په طالبانو ډیر باور نه لري او فکر کوي چې کله ویدیس یوش نه اشاره وربشي د روسي ګټو ته بشا واړوي. ستاسو نظر څه دی؟
یقینا همدغه خبره ده چې زما مخکې هر ځم همدا و چې د روسیې نظر او د دوی رابطه افغانستان سره تکتیکي دی. ګورئ طالبان د امریکې سره ډېر نږدې دي، تر اوسه پورې روسیا په دې باور نه دی چې ګویا امریکا به طالبان سره نږدې اړیکې ونه لري. د قطر دفتر تر اوسه پورې د طالبان د لپاره یو سیاسي دفتر دی، او قطر خپل هغه یو هیواد دی چې د امریکا د ګټو یو هیواد دی چې هغه په سیمه کې د امریکا ګټې خوندي ساتي. د خپله د طالبانو د مشرانو تک ګوري که روسیې ته یو یا دوه کس تللی هغه هم په بینالمللي یا سیمه ایز فورمونو کې هغه بېله مسله ده، لیکن د طالبانو مشران په منظمه توګه مخصوصا د استخباراتو مشران، د دفاع وزیر، د داخلي وزیر هغه امنیتی سکتوري وزیران دوی قطر ته تګ راتک لري. او که تاسو داسې ووینئ په دې درې کلونو کې درې نیم کلونو کې د امریکا بې درېغه پیسې په هفته کې 540 میلیونه ډالره او د هغه نه هم پورته طالبانو ته ورکول کېدل. کله چې ترامپ راغی دا خبره وکړه چې ما دغه پیسې ودرولی دي، لیکن دغه پیسې اوس هم راځي طالبانو ته. څو ورځې مخکې خپله ترامپ ویلي چې موږ دا پیسې ورکوو ځکه چې موږ دوی سره همکاري لرو، استخباراتي همکاري لرو. امریکایان د دې په خاطر چې البته القاعده او داعش و نور ډلې چې د هغوی منافعو ته ضرر پېښ نه کړي، دوی هم مجبور دي چې طالبانو سره خپل روابط نږدې وساتي. سره د دې چې ځینې مشکلات رامنځته کېږي، لکه اوس همدا د حبیبي مسله ده، کړه محمود شاه حبیبي چې امریکا غواړي دی او طالبان وایي چې دا موږ سره نشته. دغسې مسایل کېدی شي د دوی په منځ کې یو سلسله مشکلات پیدا کړي. د بلې خوا نه خپله روسیه تر اوسه پورې کوم ستراتیژیک تړون د طالبانو سره نه دی امضا کړی. سفارت ورکول خو دا معنا لري په ایران کې هم سفارت ورکول شوی، په پاکستان کې هم شوی، حتی په هند کې په دغه درشل کې دی چې دوی ته سفارت ورکړي، په ډن په ناروې کې ورکول شوی. همدغسې دا دومره مهمه خبره هم نه ده او رسمي هم نه دی دا چې موږ ډېر په هغه باندې کف شریو کو چې دا دغسې یو ستراتیژیک اړیکه د روسیا او د طالبانو ترمنځ موجودی. زه خو پر صورت د هر چا خپل نظر دی، خو بیا هم زما نظر دا دی چې روسیا تر اوسه پورې طالبان سره کوم ستراتیژیک تړون نه دی لاسلیک کړی او نشي کولی. حتی دغه هیوادونه لکه چین، روسیا چې دوی ډېر غښتلي هیوادونه دي، مخکې مو ویل چې دوی په امنیت شورا کې د ویټو حق لري، دوی تر اوسه پورې طالبان په رسمیت نه دی پېژندلی او نشي پېژندلی، ځکه چې دا بیا بنګللي نورمونه دي. روسیا او چین نشي کولی چې دغه نورمونه دوی ووځي. په هر صورت خبره دا ده چې طالبان هم تر اوسه پورې دغسې لکه هغه اف پوسته توپ غوندې د دوی اصلي ماهیت تر اوسه پورې معلوم نه دی. امریکایانو سره هم دوی اړیکې نږدې لري، روسانو سره هم دوی اړیکې نږدې لري، چین سره. خو د هر یو هیواد دید د دوی په برخه کې مختلف، د هغوی د ګټو پر بنسټ دی. روسان د خپل د ګټو پر بنسټ دوی سره اړیکې لري، د منځنی آسیا هیوادونه ازبکستان دوی سره په پوله کې شریک دی او تجارت ډېر نږدې دی. ایران په همدغه ترتیب سره، پاکستان په همدغه ترتیب سره، هند په همدغه ترتیب سره. هند او پاکستان د دوی رقابت وګوري په افغانستان کې همدغسې روان دی، لیکن نه هند او نه پاکستان تر اوسه پورې دې ته چمتو دی چې د دوی حکومت په رسمیت وپېژني. هر یو د خپل د ګټو په محدوده کې دوی سره تعامل لري. این هم همدغسې دی. چین مثلا ډېر خوشحاله په دې دی چې یو خو افغانستان د دوی د یو لارې او کمربندې پروژې غړی وي چې د دوی تجارت دې خواته وغوړېږي. بل دا چې د افغانستان زیرمې معدن د چینایانو سره قرارداد شي او چین دې ته لیواله دی، دې پسې نه ګرځي چې افغانستان کې مشروع حکومت دی که نه دی، هغوی خو خپل ګټې پسې ګرځي. روسان هم اوس دا کار کوي. روس هم څو موده مخکې د دوی متخصصین په بدخشان کې، په تخار کې، په کندوز کې، دې ځایونو کې سروېګانې ترسره کړي دي او روسان دې ته چمتو دي چې د افغانستان په معدنه کې، په مخصوصا په نفت و ګاز کې دوی سرمایه‌ګذاري وکړي. دغه ټول هغه ګټې دي چې روسیه یې د افغانستان ځینې لري، چین لري، د منځنۍ آسیا هیوادونه لري، ایران لري، پاکستان لري، هند لري.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسئ. جانبا صاحب، علاوه په دې موضوع چې د طالبانو په اړه ممکن روسان شک ولري، چې لکه څنګه چې استاد ورته اشاره وکړه چې نه پوهېږي نور هیوادونه هم چې دوی اصلا څه د چا لخوا دي، څوک ملاتړ کوي، څوک ملګری دي. علاوه په دې شک فکر نه کوي چې روسیا غواړي چې په راتلونکي افغانستان کې د پښې یو ځای ولري، یا یو داسې یو هر حکومت چې وي په هغې کې یو نقش ولري، او په عین حال کې غواړي چې سره لدی چې له چین سره روسیا ډېره نږدې ده، خو په دغسې مواردو کې په دغسې ځایونو کې سیالي هم ورسره لري. پوښتنه مې دا ده چې له د روسیې دا دلچسپي چې په افغانستان کې ده، دا له دې سره هم اړه لري چې روسیا نه غواړي چې افغانستان یوازې چین ته وسپاري یا بل هیواد ته وسپاري، هغوی ته در بس په لاس ورنه شي.
په دې دنیا کې چې تاسو وګورئ د هیوادونو اړیکو ته، نو تاسو به وګورئ چې ډېر کم هیوادونه دي چې هغوی ستراتیژیک تړون لري. ډېر کم ځینې هیوادونه ستراتیژیک اړیکې لري، او د روسیې سیاست لکه مخکې چې ما ستاسو خدمت ته عرض وکړ، د یوې ستراتیژي د مخې کلي چې زما اشاره دې ته، او د دې ستراتیژي لمخه روسیا مختلف تکتیکونه مغه د کلشي او د خنجر سیاستونه افغانستان په اړه چې د افغانستان په اوسني شرایطو کې تللی دی. څه دی چې ولاو چې سبا یو هیواد اعلان وکړي چې د اوسنۍ حاکمیت نه دا او د اوسنۍ مثلا اړیکې لري د اوسنۍ حاکمیت سره، او سبا هم دا هیوادونه یو اعلان وکړي چې زه افغانستان پر اساس کوي،
دا په رسمیت پیژندل شاید داسې هم نه وي چې نقش نه لري. مثلا دا اوس تاسو ټوله وایئ چې چین ورسره نږدې اړیکې لري، کومه داسې لویه پانګونه وکړه، کوم بل هیواد روسیې یا بل هیواد په افغانستان کې پانګونه وکړه؟ خو شاید هم یو دلیل همدا وي چې وایي دا حکومت په رسمیت چا نه دی پیژندلی، که سبا بل حکومت راځي هغه موافقه یا هغه قرارداد لغوه کولی شي، ځکه چې وایي تېر حکومت مشروعیت نه درلود.
یعنی څه ګارانټي مونږ لرو هغه څاروان چې سبا چې دا اعلان وکړي چې مونږ د پرسنل پروفیشنل چې هغه وي د افغانستان سره اړیکې و پالي تر دا دونه د امزا
تضمین خو خیر نشته، اما د دې لپاره دلیل کېدای شي، یعنی یو څوک له بل هیواد سره موافقه کوي. مثلا تاسو وګورئ هغه قرضونه چې افغانستان داود خان په وخت کې د خلق د حکومت په وخت کې له روسیا اخیستي ول، لیکن د حامد کرزي په حکومت په وخت کې بیرته هغه قرضونه ورکړل، یعنی هغه دولت مکلف و چې پیسې ورکړي. لیکن که د طالبانو په وخت کې له چا نه څوک قرض واخلي، د افغانستان اوسنۍ اداره له چا قرض واخلي او بل حکومت راشي، شاید ورې نه کې وای هغه حکومت چا په رسمیت نه پیژندلی.
د فاکتو روابط دغه هیوادونه خپل د ریسک سره سم کوي، دا ریسک هغوی مني، ځان یې قبول کړی دی چې زه اوسنی حاکمیت سره ریسک کې رسمیت پیژنم، قبولوم او ورسره اړیکې پام دوجیاستی دا هر هیواد پورې اړه لري چې څه رقم څه معاملات کوي دې حاکمیت سره یا هغې حاکمیت سره رسمیت پیژندلې وړاندې یا نه کوي، د فاکتو اړیکې ورسره ساتي. یعنی زه دې کې کوم هغه نه ګورم، دا منم چې هیوادونه، حکومتونه، دولتونه باید استمرار ولري، هیڅ شک نشته. مونږ یو غیر عادي حالت سره مخکې کېدای شي، مخکې نه لري ګر چې یعنی داسې پرېسیدنتونه شته دي، داسې فابریکې شته دي، حتی دغه د شوروي اتحاد چې ایجاد شو ښاغلی ساروان، ځینو هیوادونه تر 1980 کال پورې دا اداره په رسمیت نه پېژني. همدا شوروي اتحاد یا د شوروي روسیه چې ورته ویلې موږ اولین دیواد چې پرځنه ته نوتې جنډو بیا ترکیه بیا فنلند بیا کسمو او دا غربي دیوادونو په خلونو خلونو دی پرځنه ته ته جنډو اما اوس سره یو ترکیب لري کې صافو او پر څه زه غواړم دا په دې ته تیوري وګورم زه مثلا د دې شدید من تحقیق دی د اوسني حاکمیت اما هغه څه وایم چې روان هغه نن موږ سترګې نشو پټولای شو دا دیوادونه په تمامه معنا د سر اړیکې ساتو موږ اوس په کلماتو باندې غږیږو یا په اصطلاحاتو غږیږو هغه بل اخلي دا دیوادونه هغه څه اړیکې پالي چې پرون یې پاللو مثلا تاسو وګورئ هغه لیکل زه په جمهوریت کې ډیپلوماټ ما ته د روسي سفارت د څه معلوماتي د څه معلوم دي تاریخ تاریخ چه او پرونی حالت اوسنۍ او یو څه مثلا داتون کې تاهم کټیشن څنګه او تحلیل کول شو کې دي څه ته ویل څه ته ویل اېنی خبر اېنی حال او دا چې روابط مثلا د دیموکراتیک ګوند چې په باندې بل رقم کې مخکې د دوی فهم په وخت بل رقم دي اما اوسنۍ شاید کې دي اړیکو محتوایی بدلون نه دی پیدا بل دا چې دلته ځینې اشارې نورې پیدا اوسه چې د تاپی یا د افغان ترانس په دې پروژو کې منځنۍ اسیا هېوادونه کېږي نه روسیه روسیه یوازې د څه ډیکلریشن په سطح د دې چمتووالی کودل چې غواړي
په ټاپ کې برخه اخیستو بل د تیلو د مخزن یا زیرمې د جوړولو په برخه کې هم روسیا اغلې د چسپی لري د روسي سل
د چسپی لري اما تر نن پورې کوم څه د سي نه ملمون څه کار کوم قرارداد حتی ابتدایي قرارداد یا یو میمراندوم تر اوسه پورې هم شتون نه لري په اړه خبرې ډېرې دي اقتصادي چلند د روسي افغانستان سره ډېر چیټه کچې دی زیات ان تقریبا صفر سره هغه ځکه چې روسیا لري یتي د صفر صفر سره سره دی او څو غوري او پاکستان د میلیارډ زیاتې د افغانستان هم د قزاقستان هم د ایران بلکې د بحران په 15 میلیارډ تر څو کې لږه تاسو ته د چین مثلا هم هم نه دی په پات سره بل خبره اوس په بریکس بریکس یو سازمان دی چې سبا که د امریکا روابط روسیه سره کشي زه نه پوهېږم چې د دې او د ترامپ په شتون کې دا روابط کېدای شي چې ډېر لوی بدلون پیدا او بریکس هماغه لحظه ماتېږي کله چې د روسیې روابط لار سره بدل
شي اوس هم شاید چین اول ډېر لیواله نه وي ځکه چې تر ټولو ډېر ډالر لري او شاید هند هم نه لیوال خیر له بریکس سره تیر شو ډېر سياته مننه کور ودان پژانس له اقتصادي نظر ستاسو نظر څه دی چې افغانستان د روسیې لپاره څومره اهمیت لري شاغله جان بازوي چې دومره علایق نه لري روسیا اقتصادي ترابط له طالبان سره نه لري لکه د ته په کتو چې په روسیې بندیزونه لګیدلې دي روسیا هر خواته لاسه چوي چې چیرته تیل خرڅ شي یا تجارت وکړي او ځای سره فکر کوي چې افغانستان صنعت د روسیې لپاره اهمیت لرلی شي په دې برخه کې
فکر کوم د اقتصادي اړخ په نسبت باندې ما مخکې اشاره وکړه د اوغوی ته دغه د نظامی اړخ او نظامی نفوذ ډیر مهم دی چې په دغه جغرافیا کې ولري تاسو وګورئ دغه د افغان انګلیس د جګړو د تاریخ څخه کوم یو درس د کول ځای دی چې روسیه هیڅ وخت په افغانستان کې داسې یو زیربنایي کار نه دی کړی چې هغه د اوږد مهال د پاره د افغانستان د خلکو د افغانستان د ملت په درد او په ګټه تمام شي او د روسیې د تاریخ ورته وسپړو په نور یو دونه کې هم دی دا پر اقتصادي شیرازي باندې سیمه او په نور هیوادونو کې دی دغه نه لري اصلا تاسو ښکار چې باور نه لري او دی ټول تمرکز پر خپل د قوت پر نقطه باندې راټولوي هغه دا چې دی وسلې کافی لري او شو وسلې جوړولای شي شو وسلې خرڅولای شي او نظامی یو 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 ځواک دی نسبتا چې دی اقتصادي شیرازی په منطقه او په نورې وادونه کې رامنځته کی نو دا تاریخ ته په کتو سره موږ یو نتیجه دا اخلو چې روسیا هم اوسمه هغه زړه فکر کړي ده اما دا باید د پام ونه غرزو چې کله په نړیوال له سطح باندې پر نړیوال سټیج باندې بدلونه رامنځته کیږي روسیا هیڅ کله د پام نه غرزوي. زه په دې باور یم بیا هم یادونه کوم چې بریکس به د روسیا لپاره یو لومړیتوب استراتیژیک لحاظ باندې ولري او دا یو استراتیژیک ارزښت دی هغه لپاره او دی غواړي چې دا په اصل سره دا نوښت د لاس ورنه کې نو دا ورسته معلومه سي چې دی دغه څخه د دې وسیلې څخه یا د فشار د وسیلې څخه د غرب مقابل کې څه وخت او په څه ډول باندې استفاده کوي. خو دا تر اوسه پورې دا نوښت دی په لاس کې دی غواړي چې وېسا ته او غواړي چې دا په دې باندې متخین یم چې دی غواړي چې هر وخت چې افغانستان هم په دا چوکاټ کې ورداخل کې او دا یو الټر د یو په اصل سره یو اتحادیه اقتصادي اتحادیه رامنځته کړل که اروپאי اتحادیه چې د شغه یو کرنسی لري او اقتصادي اړیکې لري. خو دا د دې ستراتیژیک اهداف او په دې باور هم چې دا د پام نه غورځي او د دې لپاره ډیر اهمیت لري. د دې ترڅنګ اوس بیرته موږ راځو د اوسنی حالات ته چې روسیا ولې په افغانستان کې غواړي چې په اصل سره تنفس ولري او غواړي چې فعال اوسي. ما مخکې یادونه وکړه تاریخي د یو تاریخي پس منظر لري دا سمه د دې لپاره ډېر اهمیت لري او دا د تر ټولو لومړی هدف د دې د حضور دادی چې دلته په ارتوک چې په ارتوک په واکې دلته باید د ستراتیژیک او نظامی او په ځان سره سیاسي فعالیت ولري تر څو پورې اغه غربي بلاک چې دی هغه دغه د انکشاف او دغه د پراختیا مخ په لاره سم کې ونیسي او تاسو وکتل چې د امدی عمل کدلته موږ یو معقول بهرنی سیاست ولرو همیشه د دوه بلاک انټرمنس موږ د قرباني د ګر کې او د رقابت د ګر د پاتې سی وی او څه فکر کوم په پراتلونکي کې هم دا خطر موجود دی دا خطر بیر قوا دی او دا خطر کې دا چې بیرته دا اور چې اوس یې ریټر فریو ځای پر پاتې دی بیرته په لمبو باندې بدل سي متاسفانه.
مننه پېژان صاحب مخته دې چې اتمر صاحب ته ورشو یو اوریدونکو لرو وګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ صاحب. مهرباني
نمسکار ماده لوړدا ګورای چې مې اړ دي نو د استودیو ته
ډېر مننه. مهرباني کوئ څه پوښتنه لرئ؟
پوښتنه دا ده چې روسیا ولې افغانستان سفیر ومنو تر اوسه بازه هوادونه دایمندلای
البته څو نور هیوادونو هم منلې دي خوسي پم دې باندې بحث کو چې ولې د روسي او طالبانو اړیکې سره نشدي شي بي دي او عوامل څه دي تر اوسه پدې باندې زموږ ملمنو خبرې کړې دي. خو خیر بیا به هم په نظر واوري بل اوریدونکو هم شته نه ټلیفون قطع شوی دی ور بشو شاغلې اتمر ته اتمر صاحب بیا اوریدونکو خبرې هم تاسو واوري دي. روسیا د افغانستان له درکه کدا پښتنه هم وکمزه له درکه منځنۍ آسیا ته د تهدید یادونه ډیر کوي. آیا په دې برخه کې د روسیې خبرداري چې دی او کده منځنۍ آسیا هیوادونه بیروي چې په روسیې زیاته اتکا وکړي؟
دواړه خبرې صحیح دي ځکه ګورې روسیا خو منځنۍ آسیا هیوادونه روسیې سره پوله لري او د منځنۍ آسیا امنیت د روسیې لپاره ډېر مهم دی. اول خو که موږ یو شي ته پام وکړو په نړۍ کې دغه زبر ځواکونه چې دي دوی په نړۍ کې د نړۍ هیوادونه دوی خپل منځ کې خپل د په اصطلاح په خپل منځ کې دوی تقسیم کړي دي او بعضې ځایونه دوی قصدن هغه ځایونه کې دوی بحران رامنځته کوي ځکه چې د بحران په وسیله باندې دوی هلته نفوذ کولی شي او خپل دښمن د دغه بحرانونو په وسیله دوی له منځه وړي. یو ډېر ښه مثال زه تاسو ته دغه منځني ختیځ حالات یادوم. تاسو ولیدل چې امریکا او غربیانو په دې تیر شل 25 کلونو کې څه تغییرات دلته راوستل. د لیبیا نه نیولای تر مصر تر تونس تر سوریا و عراق و لبنان و همدغه ترتیب اوس دوی ایران سره ښکر په ښکر دي. او علت هم دا شاید دی چې دوی د دغه بحرانونو په وسیله دغه باثبات رژیمونه ړنګ کړي دي. امریکا او د ده متحدین همیشه د تاریخ په اوږدو کې د دوی فکر دا و چې کله چې په نړۍ کې زمونږ پیسې چلیږي، کله چې په نړۍ کې زمونږ سیاست چلیږي، کله چې په نړۍ کې مونږ مقتدر یو، نو دا نور ولې دومره ځان پورته پورته کوي؟ مثلا قذافی دا کار کوو، قذافی له منځه یووړ. صدام حسین دا کار کوو، صدام حسین له منځه یووړ. سوریا دا کار کوو، سوریا یې له منځه یووړ. اوس ایران نوبت دی. په همدغه ترتیب سره افغانستان د دغه بحرانونو یو محراقي نقطه ده. او دا داسې یو نقطه ده چې کیدای شي او احتمال د دې ډېر زیات دی. تشویش په نړۍ کې همدغه دی چې د افغانستان ځینې بحران منځنی آسیا هیوادونو ته لاړل شي. او دا په حقیقت کې یو ستراتیژي دی د دغه حریفانو دپاره چې هغه چین دی او هغه روسیه دی او هغه دې خواته ایران دی. نو دا بحرانونه د دې سبب ګرځي چې سیمه بې ثبات شي. سیمه چې بې ثباته شو، یو خو د دوی حریف هلته بندیږي او د دې ځینه ګواښل کیږي، بل دا چې دوی خپل اهداف ته په اسانه رسیږي. اوس که منځنی آسیا هیوادونه بې ثباته شي، روسیه خو یو خواته مثلا په اوکراین کې بوخت دی، بله خواته په منځنی ختیځ کې بوخت دی. د اوس وخت دپاره د منځنی آسیا هیوادونه د بحران دپاره روسیه فرصت نه لري. چین هم همدغسې دی. چین هند سره بوخت دی، امریکې سره بوخت دی، تایوان سره بوخت دی، جاپان سره بوخت دی. همدغسې که بله امنیتي مسله چین ته پیدا شي په دغسې یو حالت کې چې چین یو ډېر سریع اقتصادي رشد لري، د چین دپاره دا ډېر خطرناک دی. نو ځکه دوی ډېر منظم او نږدې د افغانستان سره، ولو کوس که طالبان وایي که بل څوک وایي هم عین خبره و، دوی به خپل تعامل خپل روابط نږدې ساته. د جمهوریت په وخت کې د روسیې روابط ښه و، د جمهوریت سره د منځنی آسیا د هیوادونو روابط ښه و، د چین روابط ښه و. یعنی یو هیواد داسې نه و چې د دوی روابط خراب شي. اوس هم همغه مسله ده، بل خبره نشته. دوی صرف دغه وضعیت تاری ګوري چې دغه وضعیت کومې خواته ځي. تر اوسه پورې دغه روښانه نه دی، اقلا ما ته روښانه نه دی. زه نه پوهېږم، زه په دې مطمئن نه یم چې دغه مسیر کومې خواته دی. کاشکې دغسې یو حالت وي چې موږ په دې قانع وای چې بالکل افغانستان یو سم مسیر ته روان دی، هیوادونو ته تهدید نه دی، دلته ترهګرې ډلې نشته دي، دلته هیڅ نوه تشویش او اندېښنې نشته، او دلته ښه اقتصادي پرمختګ دی، خپله هیواد کې خلک ډېر اسوده دي، کار روزګار وظیفې خلکو ته ډېر شته دي، تعلیم شته دی، یو مشروع حکومت شته دی، یو قانوني حکومت شته دی. نو بیا زموږ تاسې تشویش هیڅ نو. اوس دغه ټول خبرې چې تاسې سره راټول کړي دغسې یو لکه یو ساعتي بم غوندې دی. دا چې کله دا ساعتي بم چوي دا نه خدای ته معلوم دی، لیکن امید دا لرو چې دغه ساعتي بم دې ونه چوي. ځکه د دې بحران او د دې تغییرات او د دې انکشافات قربانیان به هم سیمه ای هم به افغانستانی. لکه چې منځنی ختیس کې تاسو ولیدل چې دغه یو په بل پسې راغلل، اوس ټول منځنی ختیس په ماتم کې ناست دی، اوس ایران پسې راغلی دی. دغه د ایران مسله هم دغسې یو مسله دی چې مستقیما د دغه مسلې سره ارتباط لري.
درست. ډیر مننه کور ودان سلامت اوسه. پیژان صاحب، ستاسو په نظر د طالبانو حکومت ته څه پکار دي؟ آیا دوی د افغانستان په هغه پالیسۍ باندې روان دي چې د افغانستان د شاهي حکومت په وخت کې افغانستان لرله، یعنی چې همې له لویدي سره اړیکې وي، همې له ختی سره اړیکې وي، او کنه دا د دوی پالیسي نه ده بلکې شرایط داسې راغلي دي چې هر یو له دوی سره گزاره وکړي؟
هدف مو طالبان دي.
بله بله، طالبان می یاد نکړل او بخښه.
یا سمه ده، زه په دې باور یم چې نه هغه رقم په هغه تعریف سره موږ اوسنی حالت نه سو منلای، ځکه چې د دې اوسنی حالت او د هغه حالت ترمنځ جوت توپیرونه دي. تر ټولو غټ توپیر دا دی چې هغه هر څنګه چې و هغه یو مشروع نظام او هغه یو نړیوال پروتوکول درلود، خو دلته دا شی موږ نه لرو او دا خطرناک خبره ده. موږ پر نړیوال ستر باندې د یو ملت په حیث باندې د دوه خلکو په شتون کې موږ اصلا د یو هیواد حیثیت نه لرو. تاسو وکتل چې موږ د سومالیا د افریقا د روستاپات او د پامل ویدل هیوادونو والیست ورچت سولوز مر نړیوال حیثیت چې دا ډیر د بدمرغۍ ځای دی. بل کدی ته وګورو چې دا ادارات د نړی سره په کم تاکتیک سره خپل روابط ساتي او دا بلانس سره منځ کې دا ام زپدې باور نه یم. د شاهي نظام په وخت کې هغوی ملي ګټې، ملي پروژې، ملي بسایر پر ځان بسایر اقتصادي پیاوړتیا هغو ته ترجیح ورکوله او اوږد مهال لپاره پلانونه او نیت درلودي. خو دلته چې کدوی دا کار کوي چې د بهرني پالیسي په برخه کې یو بلانس رامنځته کړي، د دوی یوازینی هدف شکار داسې چې د خپل ادارې یا د خپل واک لوام دی، دوی پر ملي پروژو باندې پر
اصلا زما سوال دا چې دوی دا کار کړی دی او که نور هیوادونه چون بل لار نه ویني وای له دوی سره گزاره وکړي، روسیه هم ورسره کوس پاس کیشه، چین هم، لویدیز هم ترې وهده پوری، ایران واست مثلا وای دی که چرت طالبان نوی زینی دا وای زینی ایرانیان دا خبره کوي وای که طالبان ضعیف شین او داعش به قوی شي، شاید روسیه هم دغه سي تشویش ولري، شاید چین هم دغه سي تشویش ولري. نو بنان هر یو غواړي چې له دوی سره گزاره وکي او راشه درشه یا تعامل څناڅه ولري.
او بالکل دا خبر ز تاییدومه د دې د نړۍ او د سیمې هوادونو تعامل د دې سره د خپل ځان د خپل ملي امنیت او د خپل پولو د خوندیتوب پر بنسټ نه دا چې د حکومت او حکومت ترمنځ باندې، ځکه چې دوی د هوادونو شتاسي یادونه وکړه. دوی په دې باور دي چې طالبان د غرب د خواځخه په اساسه دلته انستال سی وی چې دلته راغلي او دلته واک تر رسیدلي، او د غرب هدف دا دی چې د طالبانو په وجود کې هغه شل هدي اخل شل نړیوال ترهګری دلی چې مخیا د ونه وسوله او ملګر ملتو دا تایید کړی ده او دا هیوادونه امني دا د دې لپاره دلته فعالیت کوي یا پټي دي یا د طالبانو تر لمنې لاندې دوی ځان خوندې کړی دي چې دغه هیوادونو ته تهدید پیښ کړي. نو دوی فکر کوي چې دا د غرب یو اوږدمهالی پلان دی، خصوصا روسیا دا فکر کوي، او کزه د طالبانو سره فیصله سره وي خوشاله نه کوم. زه فکر نه کوم چې دا زموږ د اړیکو نوم ورکړو، خو د وی د خوشاله دو یا د وی د مصروف ساتلو لپاره یو څه ونه کوم. نو کېدای شي دوی ناراضه سي او دوغ فیصله سره د دوغ ساتي بمونو څخه یا د دوغ وسیلو څخه کار واخی او زما امنیت او زما د پولو
ډیره مننه سلامت اوسې. جانبا صاحب، که تیر څلور کاله په نظر کې ونیسو، په دې تیر څلور کلونو کې د طالبانو او روسیې اړیکې ډیر بدلی شوې دي، یعنی ډیر پراخې شوې دي او کنه ډیر معمولی تغییر پکې ویني؟
نو انصافا بدلون پسته دی، او څنګه زه غواړم دې ته واخه شوې دي او په مختلفو سکتورو کې په مختلفو ځایونو کې سکتورس کې وی چې طالبان په داخل مدار کې پدې کې دا هاوس کې نسمه مدار وسانسي او کوشش هم دا دی چې مختلفو کارو اقتصادي فورمونه دي فرهنګي فورمونه دي اجتماعي دي ځینې سیاسي فورمونه دي اوس دغه دی په اکتوبر کې به بیا د مسکو فورمات ځایریږي او جالبه خدا ده چې هلته د حکومت په نوم وظیفه ده چې موږ یې چې د پخوا په شان ده نور هیوادونه به راځي موږ بیا د دوی استازي به د معلومات په توګه یادې او ناظر په توګه اوس کوم ځای کسې یو پروتوکول ورکول کېږي چې د دغه اوسني طالبانی حاکمیت از طرز زیادی سنس یعنی دیسی یکسی بدبین تو عددیات کنه اوز اوز چه دوها که یا و غنده که سرش و حال تا هم تاسته یولی دل چه دقا دل منطقی هی وادونه به طول به مخدشین او دروسی فشارو چه اتی کسا ده طالبان رو دفرا اگر عدالت شد داس حال که چه نه سیاسی طولنه نه اجتماعی طولنه نه مدنی مخصوصا نه ده خود استازی حالت بزین و نکن مفتی ترتیب داگر نرمالازیشن شده ده ده روسیه لقوا هم دی که بزین منگورو از ده سفیر پا کچه حسن زه یعنی تاسو باور رو کهیلی مغلی ساروان چه زه یا مستقی دیپلومات پا حیث یعنی زه نشم کوله گیت تاسو کسی تشکی دارکم چه داگر علی که ندی رسمی یعنی نو رسمی یعنی چه زه تو نپوید زه باید کم کتاب نرول ولم چه پوشم چه اوسنی علی که ده مستاو ده کابل و ده کندهار دیتا کم تاریسه
درست
تعامل یعنی چه اونم دستی کم کسی کم استیلاح پا سیاسی اگر دیتا کم نشکه دا منظر آوردی چه اگر ایرانیان وایی کنی نه ده تختراشه وی نوی یا استیلاح ده چه مانتا نلید اما روش ده چه اما خلو ونافیو تا پکتو خلو حالات تا پکتو وسنی حاکمیت سره هغه اړیکې پالي چې اوس ممکن
درسته
افغانستان مدیریت منطقوي یا سیمه ایز دغه د دغه هیوادو شعار دی چې په مختلفو فرماتو کې په دې باندې ټینګار کوي
درسته
او بل دا ښاغلی سروان چې تاسو هم ورته یو اشاره د لوګو په پښتنو کې هغه دا چې اوس موږ فکر وکړو چې امریکا مخصوصا په اوسنی اداره کې دی افغانستان سره اوسنی نظام سره په کوم ترتیب اړیکې وپالي هغه یې نه غواړي خپله ټرمپ پته په هغه مخکني دوره کې هم ویلي وو چې نور موږ دې ځنه ووځو او د دغه حالاتو مدیریت د چین روسیا او تر یو حده حتی د ایران نومونه واخیستي دا هېوادونه په دا افغانستان ملکې دی او دوی باید ورسره کار وکړي په دې ترتیب موږ په دې فکر کې اوسېږو چې یعنې د عربیان به دلته زړه کړي په افغانستان کې دا په یو ترتیب بیا کوم یو تر اقتصادي نظامي امنیتي چې کېل شي زه عملي شرایطو ته نه ګورم
درسته
هغه تر اخیل کېږم بیا به کم ته یې کېږم یوازینۍ لاره د پاکستان بیا هم همدغه حالت ته دوام کوي
درسته ډېر مننه سلامت شه اتمر صاحب کې ډیر لند راته و جانبا صاحب وویل چې په چیرو څلور کلون کې د طالبان او روسیا دی کې نشدې شي ودی پراخي شي ودی د راتلونکي په اړه څه فکر کوئ ک ډیر لند راته وست مننه
زما ارز څه دی چې نړۍ د هیوادونو په ټولو مسایلو کې بے تفاوت نه پاتې کیږي امریکا ولې راغی په ایران باندې بمبار وکړ څومره ګټې او منافع د امریکا او د ایران وچ امریکا راغی په هغه یو حالت کې چې ټول نړۍ په امریکایانو باندې انتقاد وکړ او په زور یو نوی جګړې ته ورغی نو په دې صورت زما ارزاده چې په مجموع کې ټول نړۍ هیڅ سیمه د هیڅ قدرتونو د نظر لري نه پاتې
ډیر مننه سلامت اوسې وخت دې پرونه امدومره او اتمر صاحب ډیره زیاته مننه د جرمني په برلین کې د پوهنتون استاد ساق اتمر د کابل پوهنتون په خوانی استاد عزت الله پېژاند او په مسکو کې د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ غوث جان باز څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل تاسو درنو اوریدونکو هم ډیره مننه چې خبرونه مو واوریدله او د اوسادي رادیو څلورش ساعت خبرونه اوریدل